یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، ساعت 12 بجې شوې دي. د ساعت یو ساعته خبرونې ته موزم مجیب حبیب زای هرکلی کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب واوري: د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو د تاسیس له ورځې سره برابره ده. په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جومات د برید تر ټولو کوچنی قربانی هم خاورو ته وسپارل شول. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بستې خپرونه درته خپرو، خو تر هر څه د مخه صفي الله ستانکزی خبرونه در اوروي.
سلام، د مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندې ته نه وي ستنې شوي، خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. د هلمند په ولایت کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. او تمه ده نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه وکړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته ستنې شوې نه وي، خپلې هڅې به ونه دروي. ښاغلي ګوتیرش پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د نجونو او ښځو د حقونو دفاع او ودې ته دوام ورکوي. سرمنشي همداراز لیکلي چې دوی به تر هغو چې افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه وي ورکړل شوی، په قرار نه کښېني. پر طالبانو د افغانانو او نړیوالو فشار دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږي. طالبانو که څه هم په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړې وکړي، خو د پلازمېنې کابل په شمولي په اکثر ولایتونو کې له 6 تر 12 پورې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز، د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي سلام حنفي سره کتلي دي. د برالاینز په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې په دغو لیدنو کې د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصادي حالت او همدارنګه د بشري ناورین په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې څو شېبې مخکې خپور شوی دی وایي:
76 کاله
مخکې ملګري ملتونه د یوې داسې نړۍ لپاره د هیلې د وسیلې په توګه تاسیس شو چې له یوې وژونکې جګړې راوتلې وه. نن ورځ هم د ملګرو ملتونو ښځې او نارینه یعنی کارکوونکي دا هیلې په ټوله نړۍ کې پر مخ وړي. کووید 19، شخړې، لوږه او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ لا هم له یو غوره حالت لرې ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کېږي. یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړي چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په تیرو جګړو کې له منځه وړل شوي وي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین یې جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي، د شیدانو چوک یا د منار چوک، دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
د هلمند شاوخوا سیمیا او مرکز لښکرګاه د طالبانو او افغان حکومت د پخواني افغان حکومت د پوځیانو ترمنځ په وروستیو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند د اکثر ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ګڼې سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کولمبیایي سوداګر الوارو پولیدو د نیولو لپاره جایزه وټاکلا. وی ویل د هغو معلوماتو په وړاندې چې د وینزویلا د ولسمشر د دغه نږدې سوداګر د نیول کېدو سبب شي $10 million جایزه ورکوي. دا 50 کلن سوداګر چې له څلورو نورو کسانو سره د پیسو په سپینولو او رشوت ورکولو تورن شوی د یو بل کولمبیایي سوداګر شریک دی چې په جون میاشت کې د رشوت په تور ونیول شو او بیا د محاکمې لپاره امریکا ته واستول شو. د پولیدو د اقتصادي فعالیتونو یوه برخه د وینزویلا د حکومت د خوړو بیړنی پروګرام دی. د امریکا حکومت وایي چې پولیدو په دې پلمه پیسې سپینوي. نوموړی د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو ته نږدې کس ګڼل کیږي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بیا بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. ټاکل شوي چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 8 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې باندې 1.7 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوس هم د کرکټ دوه خبرونه. لومړی پیل د افغانستان په کرکټ کوو. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپله لومړنۍ سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې 3 سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله پورا چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 18 سیالۍ کړي او ډېرې افغانستان ګټلي، خو دا سیالي د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 9 له پاکستان سره ده. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده په ټلویزیونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د بابر اعظم او فخر زمان په شان تکړه بیټ وهونکي یا توپ وهونکي شامل دي. په بالینګ کې بیا شاهین اپریده او حسن علي دي، خو په هند کې بیا په لوبډل مشر ویرات کوهلی، روهیت شرما او ځینو نورو باندې حساب کیږي. پاکستان تر دې دمه په نړیوال جام کې له هند هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې.
خبرونه مو له صفی الله سنیسی واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زای له خپل تخنیک همکار سید قادر جلالوف سره در توراندې کوو. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوځ جوړ او پکې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته ځای ورکړل شي. د طالبانو چارواکو له قوله د نوې جوړېدونکې ملي اردو لپاره به ټول امکانات او اسانتیاوې چمتو شي. د طالبانو حکومت داسې مهال په نوې جوړېدونکې ملي اردو کې پخوانیو مسلکي کادرونو ته د ځای ورکولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي د یو ملي او خپلواک پوځ په جوړولو کار روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوځ د جوړېدو په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب له څرګندونو یو ورځ وروسته طالب چارواکي په دې پوځ کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیاو ته به وکتل شي چې غواړي د ملي پوځ برخه شي. خغله مجاهد د نوی ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدن کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سي ورته او ته قتل کیږي. خو د نوی ځوانانو جذب هم کې همدار از بده اردو لپاره ټول غلوازم چې اړین دي هغه تیاری کې څو د سي اردو من تر اساس چې هغه هواد ملي ګټه دي، هواد منافع دي، هواد
په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوځ په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د ښاغلي محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوځ به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي، افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنون کې عبدالباری عارض آزادی رادیو ته وویل،
یقینا که دا خبر عملی سی دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډېر ځواکمن پوځ تشکیلولی سي. هغه دا چې پخوانی پوځ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ سوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای سي دا بیا د چریکي جنګو ډېر تجربه لري. نو کم پوځ چې په رامنځته سي یقینا دا به په دا نږدې هېوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهم یي ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. دې کار تر ډېره افغانان نه هیلې کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په زلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو هغه اندېښنه لا پر ځای ده چې د طالبانو حکومت به د دې ځواکونو د مالي خپلواکۍ لپاره کومه تګلاره جوړوي. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناټو مالي مرسته کوله او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناټو ورکوله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. د دې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو او باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان په چمن کې له یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق سره خبرې کړې دي. د په پیل کې ویلي
دغه دروازه د تړل کېدو څخه افغانستان و خواته په سپین بولدک کې او د پاکستان و خواته په چمن کې هم دا اوس په زرګونو انسانان چې دي هغه بند پاتې شوي دي. په دې کې چې دي دا بیچارګان د ډوډۍ پیسې نه لري، ډوډۍ نه لري او د پریوتو ځای نه لري. په داش نه یخ کې هم په سپین بولدک کې هم په چمن کې چې دي
دا لاره چا بند کړی او
دا دروازه چې د ویل کېږي د افغانستان حکومت د طالبانو چې دا اوس سرپرست حکومت دی د هغه د والي لخوا چې ده هغه بنده شوې ده. په دې وجه دوی بنده کړې ده چې د دې خوا چې دي د افغانان چې د پاکستان و خواته ورتېرېږي د پاکستان د خوا د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت په خبره چې دوی تنګول کېږي او د افغانستان حکومت د پاکستان و حکومت ته وایي چې هر چا سره چې دسکره ورسره وي هغه باید پرېښول شي، هغه باید تنګ نه کړل شي. نو په دغه وجه باندې دلته چې دا دروازه چې ده دا د ورځې تقریبا 6 ساعته خلاصېږي او پر تقریبا سهار تر 8 بجې او ماپښین چې دی هغه پر 4 بجې بندېږي. نو د ډېر کم وخت لپاره نو کله چې دا دروازه خلاصېږي نو په دې کې افغانان چې د اخوا چې را اوړي هغه کې ښځې دي، زنانې دي، ماشومان دي، هغه د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په دې کې ډېر کوچنیان چې دي، ډېر خلک القان چې دي هغه ورک شي ځکه چې مور یې راواوړي زوی یې اخوا ته پاتې شي.
آیا یوازې د خلکو په تګ راتګ دروازه بنده ده او که تجارتي موټرو کانټینرونه هم له دېخوا اخوا له اخوا دېخوا نشي تلی؟
همدا اوس په سپین بولدک په زرګونو موټران ولاړ دي، هم ودې خواته چې دي د ډورین د کرښو دې خواته چې دي هم په سلګونو بار موټران چې دي هغه ولاړ دي. د ټولو لوی مشکل چې شدي د ټولو لوی مشکل دا دی چې همدا اوس د کندهار د انارو سیزن دی او همدا اوس د کندهار د انګورو سیزن دی. دا وخت په سپین بولدک او د پولي وخواته د افغانستان څخه په انارو او انګورو باندې په سلګونو موټران چې دي هغه بار دي هغه خراب شو ورسته شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. په دې تړاو مو د یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق خبرې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم پام وکړئ د دې مهال اقتصادي خبرونو ته.
د دې وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته مالی وزارت د روان کال د زبري یا صد میاشتې 50% معاشونه د 2 ادارو کارکوونکو ته چې د دې وزارت اړوند کېږي د بانکونو له لارې اجرا کړي دي. د نوموړي خبره کوم سیمو ته چې معاشونه نه دي رسېدلي، یا یې مصروفیتونو ستونزه درلوده او یا یې هم په بانکونو کې ستونزه وه. ښاغلی ارغندیوال وایي د مالی وزارت په یو پروګرام کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دولتي کارکوونکو د سنبلې او میزان میاشتو معاشونه هم اجرا کړي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو کارکوونکي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر د کور توکي خرڅوي. خو مالي وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د دولتي کارکوونکو د وروستیو 2 میاشتو معاشونه ورکړل شي. او دا هم نن ورځ د کابل په شاهزاده سای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل، یو یورو 3 افغانۍ، 50 پوله، 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 50 پوله،
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په شلمه د خیبر پختونخوا په باجوړ او ټل کې په وسلوال برید کې د پاکستان پنځم نتی سرتیری ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت د راوستو غوښتنه ترې کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د مشال راډیو د خبریال شاهین بنیري راپور واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سیرنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. دغه شان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت چکه مملیات نو په شمالي وزیرستان کې شروع شو، دا غینه ډېر د سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي. اوس دا تقریبا په نشپړ میاشتو شو شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، د خیبر کې، د باجوړ کې، خاص کر ډېر حمله شروع شوی دی او خدمت هم د سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته، دومره غریټ نشته. جنوبي وزیرستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو دا
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړي دي، خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړې زیاتوي
نو کدی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیښې جوړې ده. اوس خو په ټوله بونډري باندې د دې فوجونه دي، کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی، چې نه دی کلیر دې ته خلک آی ډی ټیز واپس نه دی لاس. هغه په غرونو دی دي آرمی پرتا ده او سمو کې دی دي نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغل موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي، کبي اپریشن صحیح کړي او دا خلک څنګه راغل. دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي. نوموړی وایي زردا چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پي لخوا د راپېخ ګواښ سره هواره راوباسي.
ټي ټي پي چې کوم دی دیوانه دباو سیوا دی اوس دی سپانسرز نشتا انڈیا ام نشتا افغانستان کے امریکہ ام لڑا نو ابھی کے لیے ڈسپریشن دے دی تحلیل طرف تروان دی دو سوئی کے سب منگو کے کہ حکومت پدے مجبور ہے کہ سر خبروں کی آخر داسی لیکن حالات خوبر طرف تروان دی اور شروع کی کوشش کی واقعی دیر وقت امن پاتش ہمارے سر سستی راجی نو آگے سستی دی کشتا اور زما بسار دی گا
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې ردی عمل راپارولې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. افغانستان هم په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب خپل کړ، خو دا مهال په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ له جنجالونو سره مخامخ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازی نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اساقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اساقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وویستل شو. خاغلی ساقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو له کله چې د خاغلی ساقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه تند غبرګون وښود او ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوي. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین سوی جوابگو زام تشکیل سوی ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپلې استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنې د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شان یې په خپله اعلامیه کې چې په دې تړاو خپره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپلې ستونزې د کومه سازی په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډېرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش دی چې د خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. دوی د افغانستان ملت ته د خلکو ته د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډېر غریب دي اوس مهال له یو بحران سره مخ دي. دوی باید
د ملګرو ملتونو سره غوښتنه دا ده چې په هر بخش کې موږ سره مرستې وکړي، د صحي بخش کې، اقتصادي بخش کې. دا اوس ملت ټول ډېر ضعیف دی، نه کار شته، نه اقتصاد ډېر لوړ، هر شی قیمتونه ډېر بیه لوړه تللې ده، کار نشته، روزګار نشته. موږ سره د خوراکي موادو د نورو شیانو کې مرسته وکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو پچوزلی غاک کړی دی. دغه سازمان وایي دی چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقد پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني د شنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 13 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و، د خپل کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي امارت یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله وروسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په وروستیو بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل شو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ ساه ورکړه. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی، د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و، زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلکو راله، خارجیان راله، ایرانیان راله. ما بازاری ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی، دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې آزار خلک دی. په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نه ونسي.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریت مسؤلیت و معنی چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته یې ثابته نه کړه چې په پیښه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي
کړي.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیارلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی و. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې